په کابل کې د مازدیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یو بل یو ساعته خبری خپرونه از فریبا زاهر درته وړاندې کوم. د افغانستان د امنیت وزارت مسؤلینو څرګندونې په دې خپرونه کې اوریدای سي چې وایي پر دې وزارت د فساد په تړاو تورونو د ارزولو لپاره یوه کمیټه ټاکل سوې او څېړنې پیل سوې دي. په هند کې به د افغان محصلینو ستونزې هم درسره شریکې کړو او د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل سوې. که وختو په دې خبرونه کې به نور راپورونه هم واوري، خو تر هر څه د مخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
لومړی د ځینو خبرونو سرټکی. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوال ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. او د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. بشپړه خبرونه. امنیتي چارواکي وایي په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایښودل سوي ماین چاودنې په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. 209 شاهین قلي اردو وایي دا پیښه پرون غرمه وسوه. د دې قلي اردو ویان محمد حنیف رضایی نن د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په لیږلي پیغام کې داسې وویل:
عصر روز گذشته در قریه فروقلی
دیوای پرون غرمه یو ریکشا چې و ملکیان پکښ سپاره وو پر سړک د طالبانو پر شخصي ماین وخته چې له بده مرغه په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل شول او یو کس ټپي سو.
زنان و کودکان می باشد شهید شدند و یک نفر دیگه هم مجروح.
د شاهین قلی اردو ویان دا پیشه د طالبانو کار بللی، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د کندهار ولایت امنیه قومندانۍ وایي د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو اولس جګړه ماران وژل سوي دي. د کندهار د امنیه قومندانۍ مطبوعاتي دفتر نن د چهارشنبې په ورځ یو خبر پاڼه خپره کړې چې وایي د نړیوالو ځواکونو هوایي حمله پرون ماښام داسې مهال وسوه چې د طالبانو ډلې غوښتل د خاکریز ولسوالۍ په داروق سیمه کې پر امنیتي پوستو حمله وکړي. په دې خبر پاڼه کې راغلي چې په هوایي حمله کې اولس سخترېځې وژل سوي او درې نور ټپیان سوي دي. همداراز په خبر پاڼه کې ویل سوي چې په دې حمله کې د طالبانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له منځه تللي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي او تښتولي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ د کابل جلال آباد په لویه لاره د ګمرک په ساحه کې سوې چې په تړاو یې درې کسان نیول سوي دي. ښاغلي خوږیاڼي که څه هم د تښتول سویو معاشونو د پیښو د پیسو د اندازه ونه ښوده، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې تښتول سوي پیسې د ښوونکو کو د څو میاشتو ماشونه و چې په خبره شاوخوا یو میلیون افغانۍ کېدی. تر درې میاشتې وروسته وقفې وروسته لومړی ځل پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې نړیوال هوایي شرکت نن 350 مسافر کابل ته انتقال کړل، خو د افغانستان د هوایي چلند ادارې ویان محمد نعیم صالحی نن د دغو پروازونو د بیرته پیلېدو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
و ما امروز شاهد یک پرواز بین المللی بودیم که
دی وای نن ترکیش هوایی شرکت له ترکیه څخه کابل ته د سهار پر اوو بجو نړیوال پرواز درلود. په دې پرواز کې درې نیم سوه مسافر له استانبول کابل ته انتقال شول. سبا هم امارات هوایی شرکت یو پرواز لري. په دې اساس به کابل ته نړیوال پروازونه پیل سي. د شاغلی صالحی په وینا د ایران ماهان هوایی شرکت هم د چمتووالي اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ به پروازونه پیل کړي. د ترکیې دفاع وزارت وایي چې د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د دفاع وزارت په اعلامیه کې چې د جون په 24مه نیټه خپره سوې ده نه دي راغلي چې پر سرتیرو یې چا ډزې کړي دي. اعلامیه وایي چې ترکیې ځواکونو د پولې په غرونو کې کشفي ماموریت پر مخ وړ چې ورباندې حمله وسوه. ترکیې ځواکونه له لسیزو راهیسې له سوریه او عراق سره پر پوله د کردستان کارګر ګوند له سخت دریځو سره په جګړه بوخت. د ترکیه د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو د جون میاشتې په 9مه نیټه ویلي و چې ترکیه له ایران سره پر پوله دیوال جوړوي او د بشپړېدو په حال کې دی. سویلو وویل چې د دیوال جوړولو کار د امنیت ټینګولو په هدف دی چې د کردستان کارګرد ګوند سخت دریځو او له ایرانه د قاچاقونکو مخه ونیول سي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږېدلي کوچنیان وپلوري. د تهران د پولیسو مشر حسین رحیمي د سه شنبې په ورځ وویل چې له درو کسانو سره یې یو شل ورځنی او بل دوه میاشتنی کوچنیان موندلي دي. د ده په وینا دغو کسانو ادعا کړې چې دوی دا کوچنیان له بېوزلو کورنیو پیرلي وو. پولیسو ویلي چې نوي زیږېدلي کوچنیان د دولتي خدماتو ادارې ته سپارل سوي او مور او پلار یې پیژندل سوي دي. رحیمي وویل چې پولیسو په وروستیو ورځو کې ګڼ شکایتونه ترلاسه کړل چې هغه کسان باید ونیسي چې په آنلاین بازار کې د کوچنیانو په پیر او پلور کې لاس لري. په څلورو ورځو کې یو نارینه او څلور ښځې نیول سوي دي چې پر دوی تور دی چې د بېوزلو میندو د روغتونو پیسې یې پرې کړې او د هغوی کوچنیان یې ورڅخه اخیستي دي. او د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړه سوي او سلګونو نور خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د اوکراین په ختیځ کې یو شمېر سیمې د سیل تر اوبو لاندې سوي او دغو سیمو ته مواصلاتي لارې تړل سوي دي. د اوکراین صدراعظم دینیس شمایال او د کورنۍ چارو وزیر ارسن اواکوف نن زیانمنو سویو سیمو ته ورغلل. ویل کېږي چې د سیل په نتیجه کې په 178 کلیو کې تر 15,000 زیاتې استوګنځایونه له منځه تللي دي. د اوکراین د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې اوکراینی سرتیري له څلورو هلیکوپترونو سره په سیلاب ځپلو سیمو کې ګمارل سوي دي. د خبرونو پای
خبرونه ملازاده ای راډیو اوریدل. د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت ویان اکمل سمسور:
کمیته در داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه. این کمیته امروز رفته به استاک مرکزی تا ما به درستی را بررسی کنیم قضیه را.
په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي ډېری ستونزې لري او د کرونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. یو افغان محصل اسماعیل عربزی:
دغه د اخري کال کوم محصلین چې دي د دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، او د قرار د بورسیې د پیسو کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند دي. هر کال خو دغسې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې ته توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي.
د کرونا ویروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابله نړیوالې الوتنې پیل سوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي ادارې ویان محمد نعیم صالحي:
هوایی مونن دیم نړیوال پرواز شاهدانو ترکش هوایی شرکت نن سهار او بجه کابل تا پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل.
نور راپورونه هم سته او په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. بشري حقونه او ژوند په شیبو کې اورېدو ته لازاده ویډیو سره پاتې سئ. ورزو د خبرونې د سر موضوع ته: د افغانستان د امیرختي وزارت وایي په دې وزارت کې د فساد په اړه د غیر موثق راپورونو خپرېدل به د بهرنیو مرستو د کمیدو سبب سي. د دې وزارت مسؤولان وایي چې په روغتیا وزارت کې د فساد د ترسره شوو راپورونو په اړه څېړنه پیل سوې ده او ژر به یې پایلې له خلکو سره شریک سي. بلخوا د پژواک خبري اژانس مسؤولین وایي کار اسناد لري چې ښيي پاکستان ته د تنفس مصنوعي دستګاه وي چې د امیرختي وزارت ملکیت او قاچاق سوي دي. امید زهیر مل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
په افغانستان کې د فساد تر سیوري لاندې کورونا وایرس سره مبارزه. که څه هم دا هیواد د کورونا وبا له سخت پړاو تیریږي او رستر بلې پکې په دې ویروس دخته کسانو شمیر هم مخ په ډیریدو دی، تازه له دې ویروس سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د پراخ فساد راپورونه ورکول کیږي. پرون د افغانستان لوی څارنوالۍ د امیرختیا وزارت د ګودام یو کارکوونکی د 80,000 امریکایي ډالر رشوت اخیستو په تور لاس په لاس ونیوه. په دې وزارت د اکسیجن اخیستو د مصنوعي آلاتو د غلا تور هم پورې شوی دی، خو اوس د وزارت چارواکي د دې دواړو موضوعاتو په اړه د څېړنو له پیل خبر ورکوي. د امیرختیا وزارت ویان اکمل سمسور د چهارشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د فساد په اړه شوی داوید سیلی:
کمیته تر داخل وزارت ساخته شده و موضوع را پیگیری میکنه.
په وزارت کې د نن یو کمیته جوړه شوې ده. کمیته نن ګودام ته تللی چې دا موضوع وڅېړي. دا راپور په اړه چې پژواک خپور کړي، باید ووایم چې موږ ته هیڅ وخت دوه دېرش دستګاوې نه دي راکړي. کړي، یوازې څلور دانې راکړي چې دوی د کندهار د کورونا وایروس د مبارزې او دوی د هرات له کورونا سره د مبارزې روغتون کړي.
خانه کووید 19 یې هرات موجود هست.
خود پښواک خبری اژانس مشر دانش کډوخیل چې پاکستان ته د وینټیلاتورونو د قاچاق پاړه راپور خپور کړی وای، کافی اسناد شته چې وخی د تنفسیالي قاچاق شوی دی.
مونږه کافی اسناد لرو چې متاسفانه دغه کم وینټیلاتورونه چې له افغانستان سره مرسته سوي د په صحیح شکل لومړی سب سوي نه دي، او دا په اصطلاح وستل سوي دي. اما موږ نور ډیر کافی اسناد لرو چې دا ثابت کړو چې دا غستون زسته.
دا په داسې حال کې دا چې دی موضوع ته په خبرګون کې د ولسمشر لومړي مرستیال امر الله صالح په خپل ټویټر پاڼه ولیکل، د تنفس مصنوعي آلی نه دی قاچاق شوی، وږ مو وساتي او په پښو پسې مسغلی. په افغانستان کې داسې مال له کورونا سره د مبارزې لپاره په ځانګړي شویو امکاناتو کې د فساد راپورونه خبرېږي چې یوازې تیرو څلیرویشتو ساعتونو کې په دې ویروس 234 تنه نوي اخته شوي دي. په دې سره په ټول افغانستان کې په کورونا ویروس داخته کسانو شمیر 9015 ته ورسید، چې له دې شمیر 9009 شپېته رغېدلي او 609 مړه شوي دي. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
د افغانستان د امیر روغتیا وزارت پورې تړل سوي تورونو په اړه مو راپور واورېده. اوس به ورسو هند ته، چیرې چې افغان محصلان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. په هند کې د یو افغان محصل له ځان وژلو وروسته په دې هیواد کې میشت محصلان وایي چې ډېرې ستونزې لري او د کورونا ویروس له کبله یې د زده کړو او ازموینو بهیر اغېزمن سوی دی. د شکی په نوم د یو افغان محصل مړی به چې تېره اونۍ یې په نامعلومه وجه ځان وژلی و سبا افغانستان ته راوړل سي. په هند کې د افغانستان سفارت په ځلونو ویلي چې د لانو د ستونزو غم خوري. اسمه سروان نور تفصیل راکوي.
په هند کې میشت افغان محصلان د زده کړو او اوسېدو له شرایطو شکایت لري او وایي چې ستونزې وروسته له دې لا ډېرې شوې چې کووید 19 ناروغي په هند کې خپره شوه. افغان محصلان وایي په هند کې د مارچ په میاشت کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د بندیزونو په موده کې د خوراکي موادو د کموالي په شمول یې راز راز ستونزې لرلې. دوی وایي اوس چې بندیزونه نرم شوي، لوی اندېښنه یې دا ده چې د ازموینو برخلیک یې څرګند نه دی او ویره لري چې په همدې نامعلوم حالت کې به په راتلونکو ورځو کې بورسیه پرې قطعه شي. د هند په ګجرات ایالت کې د ټکنالوژۍ د پوهنتون محصل اسماعیل عربزی په دې اړه آزادي راډیو ته وویل،
دغه د اخیری کال کم محصلین چې دي دوی امتحان نامعلوم دی، سرنوشت نه دی معلوم، امتحان نامعلوم دی او د قرار د بورسیه د پیسو په جولای میاشت کې کېدای شي د جولای د میاشت نه بعد هغوی پیسې بند کړي. هر کال خو دغه سې کوي. سږ کال که چېرته سفارت دې توجه ونه کړي نو دا هلکان غریبان په غټ مشکل کې واقع دي. نه د امتحان تاریخ معلوم دی، د تللو او نه تللو فیصله نه شي کولی او ور امتحان ته پاتې دومره وخت دومره کووید 19 ناروغي تېره شوه، دا لاکډاون تېر شو، دوی همدلته پراته نو دوی نه دي تللي امتحانونو ته، په تمه دي اوس پورې دوی امتحانونه نامعلوم دي. نو سفارت په دې اړه حد اقل د آی سی سی آر چې هغه د بورسی مرکز د هغوی سره خبرې کوي چې هل دې لکان باندې پیسې بندې نه کوي، یا حد اقل هماغه د آی سی سی آر والا د یونیورسټین سره خبرې کوي چې دوی ته یو حل لار راوباسي. ځکه دلته په هند کې هم داخل کې زیاتره یونیورسټینو د لاسټ ایئر شاګردان ته ماس پروموشن ورکړل او د تېر ریزلټ په اساس باندې هغوی کامیاب کړل او نمرې ورته ورکړلې. نو که داسې یو حل لار ورته راوباسل شي.
په هند کې د افغان محصلانو ستونزو ته په وروستیو ورځو کې د یو افغان محصل له ځان وژنې وروسته توجه زیاته شوه. د شکی په نوم افغان محصل د روان جون په 14 نیټه په نامعلوم علت په احمد آباد ښار کې ځان وباشه. یو بل افغان محصل عبدالله ملک زی چې په هند کې د انجینری پوهنځي د وروستي کال محصل دی وایي د افغان محصلانو ستونزې هند ته د راتګ له لومړۍ ورځې پیل شي. د د په وینا د افغانستان حکومت مخکې تر مخکې د هغه پوهنتون یا کالج په اړه ارزونه نه وی کړي چې محصل ورمعرفي کیږي. ملک زیوی ځینې پوهنتونونه په سیمه ییزو ژبو تدریس کوي چې زده کولې د افغان محصلانو لپاره له ستونزو خالي نه وي.
مثلا زیاتره هندي شاګردان د دوی په خپل لوکل محلي ژبه باندې خبرې کوي. مثلا مون فعلا په ګجرات کې یاستو، مثلا دوی لوکل لانګویج مثلا ګجراتي شول او هندي خپل رسمي ژبه په دوی باندې دوی درس ورکوي. نو هغه شاګرد دومره نشي کولای چې هغه خپل مثلا هغه درس مثلا پوه شي. بعض شاګردان چې مثلا کیپاسیټي کومه انرژي چ لري کولای شي چې پوه شي. بعض شاګردان چې دي دومره دغه نه لري جرأت نه لري مثلا پوه شي، شاید مشکلات لري، ټیکنیکلی نان ټیکنیکلی مشکلات لري، تخنیکی مشکلات لري. دغه یو ستونزه ده چې دغه زیاتره شاګردانو سره د کېږي. استادان دلته 20% زما په نظر 20% دوی په انګلیسي ژبه باندې خبرې کوي.
یو شمېر افغان محصلان بیا وایي چې د افغانستان سفارت له محصلانو سره منظم تماس نه لري، حال دا چې د نورو هیوادونو سفارتونه له محصلانو سره منظم رابطه ساتي او مشکلات وخت په وخت اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان سوایي
کتب لری توخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړی چې کورنۍ او ټولنه مخوندي وي او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړي.
د کورونا وایروس د خبرېدو له امله د محدودیتونو له کموالي سره یو ځل بیا له کابل نړیوالې الوتنې پیل شوې. د افغانستان د هوایي چلند ملکي اداروي دغه نړیوالې الوتنې نن د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د ترکیش ایرلاین دی وی الوتکې په کښناستلو سره پیل شوې. په دې اړه نور جزئیات رحمت الله افغان راکوي.
له درې میاشتو زیاتو محدودیتونو وروسته د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د ترکیش ایرلاین الوتکه راښکته شوه چې په کې 350 مسافر کابل ته راغلل او ورسره یو ځل بیا نړیوال پروازونه له سره پیل شول. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې ویان محمد نعیم صالحی د چهار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې سبا د پنځ شنبه په ورځ به د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه هم کابل ته پرواز ولري. هغه وایي نن د نړیوال پرواز شاهدانو ترکیش هوایي شرکت نن سهار 9 بجې کابل ته پرواز درلود. په دغه پرواز کې 350 تنه مسافر له استانبول څخه کابل ته راغلل. سبا هم د اماراتو هوایي شرکت یو الوتکه پرواز لري، نو په همدې اساس نړیوال پروازونه بیا پیل شول. ښاغلی صالحی وای دا د ترکیش او اماراتو د هوایي شرکتونو د پروازونو پیل و او همدا شان به کورني شرکتونه ترکیه او اماراتو ته پروازونه پیل کړي. نعیم صالحی زیاتوي چې د ایران ماهان هوایي شرکت هم چمتووالی اعلان کړی چې د ایران او افغانستان ترمنځ پروازونه له سره پیل کړي. د افغانستان هوایي چلن ادارې ویان وویل هندي او پاکستاني چارواکو هم ویلي دي چې او ذاته پکتو به د جولای په میاشت کې له افغانستان سره له سره پروازونه پیلوي. ښاغلی صالحی زیاتوي چې دغه اداره به د هیواد په هوایي ډګرونو کې له تدابیرو سربیره د عامې روغتیا وزارت روغتیایي سپارښتنې هم رعایتوي. یو شمېر هغه افغانان چې بهر ته د سفر اړتیا لري د هوایي پروازونو پر پیلېدو خوشحاله دي. محمد ګل چې ترکیه ته د ټیکټونو اخیستو لپاره د ټیکټونو پلورنځي ته راغلی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا زموږ درې نفر و چې هلته کور فامیل دی بند و د کرنټین په خاطر اوس پروازونه یې لاس د ټیکټ په 300 روپۍ دي چې بیرته راشي خپل وطن ته راشي.
کله چې په نړۍ کې د کورونا وایرس په پراخېدو سو ورسره ټول نړیوال پروازونه متوقف شول. د افغانستان د هوایي چلن اداره وایي چې په همدې موده کې د هوایي چلن ادارې په عوایدو کې 2 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او همداشان اریانا دولتي هوایي شرکت 12 میلیونه او کامیر خصوصي هوایي شرکت 40 میلیونه ډالر زیان لیدلی. له هوایي شرکتونو سربیره هغه شرکتونه او کسان چې درآمد یې له هوایي صنعت سره تړلی وو ورته مالی زیان اوښتی. په کابل کې د سکای مسافري شرکت مسؤول محمد عادل نوري وایي همدې شرکت ته په یاد موده کې شاوخوا 1 میلیون ډالر زیان رسیدلی. هغه وایي درې میاشتې وشوې چې بهرني او کورني پروازونه لغوه سوي. د قرنطین له امله تر ډېره زیان د ټیکټ پلورلو شرکتونو ته وخت دی ځکه چې هیڅ پرواز نه دی سوی. د افغانستان د هوایي چلن ادارې بیان وایي چې له دې وړاندې به هره ورځ د افغانستان له هوایي فضا نه 350 پروازونه تیرېدل او هر پرواز به شاوخوا $100 افغانستان ته حق العبور ورکاوه. ښاغلی صالحی وایي چې اوس هره ورځ د افغانستان له هوایي حریم نه له اتیا نیولې تر 50 پروازونه تیریږي چې د تیر پسې له هر پرواز نه $100 عاید افغانستان ته راځي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس به بل راپور ته ورسو. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي انتقاد کوي چې په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د دولت چوپتیا د دې سبب سوی چې دغه ډله خپلو مصالحانه تحرکاتو ته زور ورکړي او زیاتې سیمې تر خپل واک لاندې راولي. دوی وایي چې تر دې وړاندې وسلوالو طالبانو یوازې د دې ولایت د ماورای کوکچا په ولسوالیو کې فعالیت درلود، خو اوس د خپل فعالیت لمنې د طالقان ښار نږدې څنډو ته راغځولې ده او د روان وضعیت خلک اندیشمن کړی دي. په دې اړه نور تفصیل اجمل آریان راکوي.
که څه هم په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هدف هڅې روانې دي، خو د هیواد په شمال ختیځ تخار ولایت کې د وسلوالو طالبانو بریدونو زور اخیستی دی. د تخار ولایت ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي په دې وروستیو دوه میاشتو کې د دې ولایت په ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه زیات شوي دي. د دې ولایت یو تن مدني فعال مجیب الرحمن قرق سایی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
وضعیت امنیتی راست پرسان کن در واقع چندان خوب نیست. میشود اصلا بگیم که منفی است.
په ټوله کې امنیتي وضعیت د منلو وړ نه دی. دولت او سیمه ییز چارواکي د امنیت تامین لپاره هڅې نه کوي او له همدې امله د هرې ورځې په تیرېدو سره په تخار کې امنیتي وضعیت خرابیږي. د نوموړي ولایت یو بل مدني فعال اسد هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
ما همزه شاهدی کشته شدن سربازا هستیم. از یک طرف هجومات
په دې وروستیو کې د تخار ولایت په بیرابیلو ولسوالیو کې د طالبانو بریدونه زور اخیستی او هر ورځ موږ د جګړو شاهد یو او دا د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ ښکارندوینه کوي چې د طالبانو په ځپلو کې پاتې راغلي دي. په ورته مهال کې د تخار د ولایتي شورا ځینې غړي هم د دې ولایت امنیتي وضعیت نازک بولي او زیاتوي چې په وار وارې دغه موضوع د مرکزي حکومت له چارواکو سره شریک کړی ده، خو تر اوسه پورې ورته توجه نه ده شوې. د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلی په دې اړه وویل:
د اواخر در ولایت تخار جنگ هایی که بین دولت و مخالفین مسلح تشدید یافته اکثرا در
په دې وروستیو کې د طالبانو بریدونو زور اخیستی، ځکه پخوا د جګړې کرښه د ماورای کوکچه په ولسوالیو کې وه، خو اوس د طالقان ښار نږدې څنډو ته رارسېدلې ده او دې روان وضعیت خلک سخت اندېښمن کړي دي.
تشدید یافته نگرانی مردم از این ناحیه بهت زیاد شده.
خود تخار دی ولی ویان محمد جواد هجری بیا وایي د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو د ځپلو په اړه جدي اراده لري.
یک سلسله مشکلات در بعضی ولسوالی ها که از ناحیه مخالفین اونجا هست،
خو یو شمیر ولسوالیو که یو سلسله امنیتي ستونزې موجود وي، خو کله چې هلته امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شول تاسې په جریان کې یاست چې موږ په نمکاب، فرخار او بهارک ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا وتنبول او لکلکې ماتې سره مخ شول. د دې ولایت مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې د سیمه ییزو چارواکو د بې غورۍ له کبله د طالبانو د حضور سلسله د تخار ټولو ولسوالیو ته رسېدلې ده او د هرې ورځې په تیرېدو سره په دغه ولایت کې امنیتي وضعیت لا کړکېچن کیږي. دوی خبرداری ورکوي که چیرې حکومت ډېر ژر د دې ولایت روان وضعیت ته پاملرنه ونه کړي، نو دوی پر پراخ لاریون لاس پورې کوي. اجمل آریان، ازادي رادیو، تخار.
بیا هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې پاتې جو. د افغانستان په شمال کې چارواکي او خلک د ناقلانو د سلګونه زره جریبه مځکې د غصب په اړه اندېښنه لري. د ولسي جرګې استازي وایي چې تر ډېره د مځکې په بلخ، جوزجان او سرپل کې د سیمه ییزو زورواکو ناقانونه وسلوالو او د سیاسي ګوندونو د وسلوالو استازو لخوا غصب سوي دي. په دې اړه نور تفصیل مجیب حبیب ځای راکوي.
په شمال کې د محلي زورواکو ناقانونه وسلوالو دولتي چارواکو د سیاسي ګوندونو د استازو لخوا د ناقلینو د استوګنځایونو او زرګونه جریبه ځمکو د غصب مسلې اندېښنې راپارولې دي. ناقلین هغه کسان دي چې د وخت شاهي حکومتونو د پیسو په بدل کې ورته بکرو بایر یا نامزروع ځمکې ورکړي تر څو یې کرهنیزې کړي. د ولسي جرګې استازي وایي چې د ناقلینو ځمکې تر ډېره په بلخ، سرپل او جوزجان ولایتونو کې غصب شوي دي. د دغې جرګې غړي ګل رحمان همدرد ازادي راډیو ته وویل چې دولتي چارواکي هم د دغو ځمکو په غصب کې شامل دي. ښاغلی همدرد وایي چې سیاسي ګوندونو ته مربوط وسلوال او دولتي چارواکي د ناقلینو د ځمکو د غصب ترڅنګ د هغوی د استوګنې کورونه هم په خپله ولکه کې نیولي او د هغوی د مالکانو په وړاندې قومي چلند کوي. د وویل
د هغوی ردول شوي دي، د هغوی کور او ځمکې غصب شوي دي. تر اوسه پورې متاسفانه حکومت نه ده توانېدلی چې د دې خلکو دفاع وکړي. محلي چارواکي چې اکثره مقرر شوي دي په اساس د یو سیاسي تفاهم دي دا
ولسی جرګه دا غړی وایي چې مرکزی حکومت باید دغو سیمه ایزو زورواکیو او قانون ماتونو ته د پای ټکی کېږدي او د اساسي قانون مطابق د ناقلینو ځمکې خپلو اصلي خاوندانو ته وسپاري. حمیدالله معیار د سرپل ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې کابو شل جریب ځمکه یې د وحدت اسلامي ګوند د یوه قمندان عنایت الله حبیبي لخوا غصب شوې ده. د ښاغلي معیار په خبره چې عنایت الله حبیبي دی او د هغه کورنۍ یې په مرګ واخلي او له همدې امله دوی اوس په سرپل کې ژوند نه کوي. عنایت الله حبیبی د سرپل د امنیت پخوانی امر او د سپیدار مانی لخوا دغه ولایت ته د نومول شوي والی مرستیال دی. هغه نه غواړي چې د ناقلینو د ځمکو په غصب کې د ځان د لاس لرلو په اړه خبرې وکړي. په همدې حال کې د شمال زون د اراضي او ښار جوړونې ادارې مشر شیرشاه هوتک وایي چې حکومت هڅې پیل کړي ترڅو د ناقلینو غصب شوي ځمکې د زورواکو څخه بیرته راوګرځوي. د ښاغلي هوتک په خبره چې کابو 8000 جریبه دولتي او په همدې کچه شخصي ځمکه په بلخ ولایت کې د خپل سره وسلوالو لخوا غصب شوې دي. هغه وویل چې په نورو شمالي ولایتونو لکه سرپل او جوزجان کې هم د دولتي ځمکو تر څنګ د ناقلینو شخصي ملکیتونه غصب شوي او ډېر ژر به یې د غصبینو نوم لړ رسنیز شي. شیرشاه هوتک زیاته کړه د ولسی جرګې ځینې غړي وایي چې د هیواد په شمال کې د نقلینو او بزګرانو د ځمکو غصب او یا د ستونزې ته د دولت بې پامي سبب شوی ترڅو خلک د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره د طالبانو صحرایي محکمو ته مراجعه وکړي. د ښار جوړونې د وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې څه باندې 3 میلیونه جریبه ځمکه د مختلفو ډلو لخوا غصب شوې ده. مجیب حبیبزی، ازادي راډیو، بلخ.
چی خواهد شد چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیمای زور است کبیر.
به حضور در گوانده هیواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
ده ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
دستانو ده ازادهی رادیو خبرونی هر ورز ده سهر لو بجو ده ماشان ترو بجو پر منزنی تپا دولس شپشنوی او ده ایفن پر سلا شهر پینزه تپا پر طول هیوات که صاف و وزه او ری دلیسی اوز باورسو ستاسو رغلو پیغامونو تا.
ستاسو له پیغامونو
د زازو اړی په سوالی نه پاړی کیم د افغانستان د وایي مشرانو څخه هیله کیږي چې د زازو کې د ازغانی کې کوم بیز جوړ شوی دا دولتي خدای دې وکړي هغه بیز د وایي قوا ولاندې ونیول شي ځکه چې هغه ته ډیره قوي پلان جوړ شوی دا د ختمې دلو خدای دې وکړي د وایي قوا ولاندې ونیول شي. والسلام.
نومې حامد ورو ورو سلام مسلمان چې ورو ورو ته خدای په لحاظ څه چور چور دی ورو ورو دا ځاپل ولایت چې څنګه په ځای جوړ کړی بده نو ورک سره دا بس مټرانو ته کومه دی ورو ورو بارانو ګر سره ګر د مټران درولي والا چې دا ورو ورو به باندې خبرې کوي انځوي کوي زرا وانه له سواخت یو دی زرا وانه له سواخت درته غاړي زور درته غاړي والا ته وایي دې کوي دې مولي دې څو سره نه کوي ورو ورو موږ دا غاړي دې حضرت دې دی الله صاحب غاړو مصالح دایره ما
در روحانی د هلمند ولایت دا مرکز لشکرګاه څخه دا پیغام تاسو ته رسوم چې خدای جل جلاله دې وکړي چې تر مسولو چارواکو پورې ورسوي. په هلمند کې فارغین لرو د محصولي ترکه چې کله چې د مرکز څخه یو څو بسونه تراشه نو دا بسونه هغو اشخاصو ته ورکول کیږي چې وسته ولري. نو د هلمند اصلاحي ادارې په فساد کې کړ دي او هغه اشخاص ګماري چې یا کوم وسته ولري یا څنګه روپو په بدل کې هغه بس پایني خرڅې. نو تاسو څخه اله او ارزوی مې دا ده چې تر مسولو چارواکو پورې از ما سره امورس مننه وصلا.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د دوستانو مننه کوم چې پیغامونه مو مشترستول او تاسو کولای شئ چې بیا هم د خپل سیمو ستونزې مشترک شریک کړئ. البته ټولنیز ستونزې موږ د ځنګړو پروګرامونو لاري د اړوند مسولینو ته غوښو پرسو کوشش کوو چې پر هغه باندې خبرې وکاو د چارواکو لخوا یو حل لار ورته پیدا کو. بیا هم مننه کوم او د ازادي رادیو خبرونه تاسو هر ورځ د سهار لو بجو د ماښام تر لو بجو پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي د فم پر سله شهر 15 صفه په ټولې واد کې اوریدلای سي. دغه کچيري د خبرونه مو تر اوسه نه را سره اوریدلې او بیا غواړي چې تکرار ووري نو د ازادي رادیو ویب سټ ته هم تلای سي په ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ ته تلای سي او تاسو موږ راپورونه او تحلیلونه لوستلای سي. د خبرونه په دوام کې یو بل راپور هم لرو او هم دوا اونیس پروګرامونه درته لرو. خو مخکې تر دې چې هغه پروګرامونه تورسو د ملالۍ بشیر څخه تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره کېو.
امنیتی چارواکی وای په جوزجان ولایت کې د سړک غاړې ته د ایشودل سوی ماین چاودنی په نتیجه کې شپږ ملکیان وژل سوي دي. د کندهار ولایت امنیه قومندانی وای د نړیوالو ځواکونو په هوایي حمله کې د طالبانو ولس جګړه ماران وژل سوي دي. وسلوالو غلو د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اړوند د ځینو ښوونکو د څو میاشتو معاشونه غلا کړي دي. تر درې میاشتې وقفې وروسته لومړی پرواز نن د حامد کرزی په نړیوال هوایي ډګر کې کښېناست. د ترکیې دفاع وزارت وایي د ایران د پولې لخوا د ډزو په نتیجه کې یو ترکی سرتیری وژل سوی او دوه نور ټپیان سوي دي. د تهران پولیس وایي درې کسان یې نیولي چې هڅه یې کوله د انسټاګرام ټولنیزې شبکې له لارې نوي زیږیدلي کوچنیان وپلوري. د اوکراین په لویدیځ کې د توپان او باران په نتیجه کې درې کسان مړ شوي او سلګونو نور خپل کورو پرېښودو ته اړ شوي دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا د پولیسو د ظلمونو او نژادي بې عدالتۍ پر ضد اعتراض کوونکي د امریکا ضد بللي دي.
مننه کوم علي بشیر. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلکسي پته مو د ازادي رادیو دات کام. اوس به یو بل راپور واخلو او تر هغه وروسته بیا اونیز پروګرامونه تورسم. د روسیې حکومت نن د جون سلر وشتمه په دوهمه نړیواله جګړه کې د بری او راسلمندي دا په داسې حال کې ده چې د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هڅه کوي چې په هغه وخت کې د ملي رایګيري په درشل کې د ځان لپاره د خلکو زیات ملاتړ خپل کړي. په روسیې کې ملي رایګيري د ولسمشر پوتین د قدرت دوام ته زمينه برابر ولای سي. نور تفصيل فرشته جلال زيره کوي.
نړیواله جګړه په 1945 میلادي کال کې د نازی جرمني ځواکونو لمات سره پای ته ورسیده. په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری درمنځلو لپاره پوځي پریډ او نور ځانګړي مراسم په دودیز ډول د می میاشتې په 9 تر سره کیدل. خصوص کال د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړه نازړه پریکړه وکړه چې دا مراسم د جون 23 ته وځنډول سي. هغه مهال په دې ورځ په جګړه کې د پخواني شوروي ځواکونو د بری لپاره پوځي پریډ شوی و. خدا مراسم د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره لای وبله اړخه هم ډیر اهمیت لري ځکه ټاکل سوی چې د جولای په لومړۍ نیټه په روسیه کې د اساسي قانون پر تعدیل چې ډیر بحثونه یې پارول دي د خلکو رای واخیستل شي. کچېری د روسیې په اساسي قانون کې د تعدیل پلان تایید شي ولادیمیر پوتین تبا تر 2016 میلادي کال په قدرت کې د پاتې کېدو لاره په قانوني ډول خلاص شي. دا راګيري هم باید د اپریل په 22مه شوی وای خو د کورونا وایروس د خپرېدو له کبله د جولای لومړۍ نیټې ته وځنډول سو. ولادیمیر پوتین په روسیې د ولسیزو کې په روسیه کې د جمهور رئیس یا صدر اعظم پر چوکۍ کار کوي. په دې موده کې هغه هڅه کړې چې د پخواني شوروي او د پخواني روسیې سمبولونه راژوندۍ کړي او د روسیې په خلکو کې نشنلیزم یا د ملت پالنې احساس پیاوړی کړي. د مسکو پر سر میدان به د دیارلس هیوادونو دیارلس راسکر 15 او یا الوتکی او 200 پوځیز غروال موټر په دغه پریټ کې ګډون کوي. خدا مراسم د کرونا ویروس د وبا تر سیوري لاندې دي. د روسیې حکومت د کرونا ویروس د لاخ پرېدو د مخنیوي لپاره د لګولو بندیزونو په نرمولو پیل کړی، خو بیا هم هره ورځ په دغه هیواد کې په اوسط ډول 2000 نوي پیښې ثبتېږي. په روسیه کې د پوځي پرېډ لپاره ټول ترتیبات د کرونا ویروس د وبا ګواښ ته له پام سره نیول سوي دي. د مسکو پر سره میدان به د مراسمو پر مهال محدود کسان پوتین ته د ورنژدې کېدو اجازه لري. پوتین په وروستیو څو اونیو کې له مسکو د باندې له خپله استوګنځایه کار کوي. هغه عسکر چې په پوځي پریډ کې برخه اخلي د تمرین په موده کې قرنطین شوي وو. هر هغه وګړی به چې په پوځي پریډ کې ګډون کوي د کرونا ویروس معاینه ورکوي. د مسکو ښاروال له خلکو غوښتنه کړې چې دا مراسم له خپلو کورونو او پر ټلویزیونونو وګوري. د روسیې په ډیرو ښارونو کې چې پخوا به یې د دې ورځې په مناسبت واړه مراسم جوړول، له دې کاره ډډه سوې ده. د نړۍ د زیاتو هیوادونو لکه فرانسې، چک جمهوریت، چین او کرویشیا ولسمشرانو مخکې ویلي وو چې په دې مراسمو کې برخه اخلي، خو وروسته یې د ګډون پلان لغوه کړ. د تاجکستان، سربیا، ازبکستان، مولدووا، قزاقستان او قرغزستان ولسمشرانو ویلي چې دوی به د ګډون لپاره مسکو ته ولاړ سي. په روسیه کې د کرونا ویروس 6,000 مثبتې پیښې ثبت سوي چې په نړۍ کې دریم لوی شمېر دی. سره له دې چې روسي چارواکي د کرونا وبا له کبله د 8,000 کسانو د مړینې خبره کوي، خو یو شمېر څارونکي باور څرګندوي چې رښتینی شمېر ښایي تر دې لا زیات وي.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. بیا هم زه همایون هیواد د ایوی بل خبرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په خدمت کیم. دا دیونی په خبرونه کې د ازادي په حق خبرې کوو چې دا د بشري حقوقو یو مهم اصل ګڼل کیږي. په دې خبرونه کې به ووري چې ازادي یو مطلق که محدود حق ده، که محدودیتونه لري نو کوم محدودیتونه دي، په دې اړه به بحث وکړو. د خبرونې میلمنه مو ملغله رمایار د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحافي دفتر د څېړنې او ارزونې د څانګې مرستیاله ده. په پیل کې تاسو ته راغلاس وایو که درته وایي چې ازادي یعنی چې مونږ یې په اړه غږیږو، یو عام تصور دا ده چې یعنی ته خپلواکې هر څه کولی شي، خو که علمي تعریف یې کوو نو ازادي یعنی څه؟
مننه. زه هم لومړی خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې دوی د کامل روغتیا خاوندان اوسي. ستا د سوال په ځواب کې باید وایم دا چې ازادي د بشري حقونو د اصولو څخه یو اساسي او بنسټیز اصل ده. او ازادي پر دې معنی ده چې یو انسان د بل انسان د اراده تابع نه وي، او هغه څه چې غواړي وکړي او یا هغه څه چې نه غواړي وایي نه کړي، او قانون د ازادۍ د مخنیوي سبب نشي کېدای. په د بشري حقوقو د اعلامیې په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې ټول انسانان نړۍ ته آزاد راځي او د حقوقو او حیثیت له پلوه د یو بل سره مساوي او یو شان دي. نو ویلای شو چې پرته له ازادۍ څخه موږ نشو کولای چې خپل نورو بشري حقوقو ته ورسیږو. او ازادۍ خپل ازادۍ د دې زمينه برابروي تر څو انسان خپل ځانګړي استعدادونه چې دي هغه بشپړ کړي، او د دې بشپړتیا اول د کې چې هغه خپل لومړی برخه کې خپل فردي شخصیت کامل او بشپړ کړي، او په دوم برخه کې کېدای شي د دې فردي شخصیت بشپړتیا سبب دي کې چې په ټولنه کې هوساینه او توسعه منځته راوړي کله چې یو انسان د ازادۍ نه برخمن دي.
ازادی مطلق حق ده که محدود حق؟
په بشری حقونو کې موږ دوه ډوله حقونه لرو. یاو هغه حقونه دي چې مطلق دي، او بل هغه حقونه دي چې مقید دي. مطلق حقونه هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول سره دولتونه نشي کولای چې مقید کړي. او دا حقونه درې حق دي، لکه د شکنجه څخه د خلاصون حق، د بردګۍ څخه د خلاصون حق، او همدارنګه دي فکر د ازادۍ حق. دا هغه حقونه دي چې په هیڅ ډول دولتونه نشي کړای چې دا مقید کړي. او همدارنګه محدود یا مقید حقونه هغه حقونه دي چې دولتونه کولای شي له دې عمله چې د نورو وګړو حقونه له خطر سره مخامخ نشي، کولای شي چې دغه حقونه محدود او مقید کړي. چې دغه جمله څخه یو د ازادۍ حق دی چې کولای شو وایي چې د ازادۍ حق یو مقید او مشروط حق دی.
تاسو که سم اشاره ورته وکړه، خو کچره د یو کس په ازادۍ محدودیت لګول کیږي هغه په کوم حد کې وی او په کوم مواردو کې وی؟
مننه. مخکې ما هم ویل چې ازادۍ یو مقیده مشروط حق ده، چې د ازادۍ محدودیتونه موږ کولای شو دوه ډوله محدودیتونه وګڼو. یو دا چې قانوني محدودیت یا بل دا چې هدفمند محدودیت. د ازادۍ قانوني محدودیتونه په دې معنا دي چې د قانون پر بنسټ باندې محدود شوی وي، او د یو شخص یا قدرتمند شخص د اراده پر بنسټ باندې نه وي محدود شوی. او د ازادۍ هدف من محدودیتونه هغه دي چې باید د یو ملي ګټې او ملي هدف په خاطر باندې د محدودیتونه من سره غلی وی، لکه د ملي امنیت د ساتلو په خاطر، د ملي روغتیا د ساتلو په خاطر، او همدغه سه د ملي عامه اخلاق د ساتلو په خاطر باندې بعضی محدودیتونه په ازادۍ باندې وضع شوی دي.
یو تصور یا باور ده هم ده چې انسانان چې څه زړه غواړي باید وای کړی کنه، یعنی دغه د شخصي ژوند په کې وی کده ټولنیز ژوند په دایره کې وی. خو څنګه یو فرد پوښي چې مثال زه په دغه مسله کې دغه ازادي لرم، یعنی دغه ازادي باید سه مال کې چې د نورو ازادي ته خطر پېښ نه کړي؟
کله چې د ازادي تعریف راځي، اغل ترته وایي چې ازادي د یو انسان تر هغه وخت پورې د خپل ازادي څخه استفاده کړئ شي یا ترلاسه کولای شي چې بل انسان ته ضرر ونه لري. مثلا ازادی د بیان یا مثال در کولای شم، موږ په خپل ملی او بین المللي اسناد کې د بیان ازادي په رسمیت باندې پیژندل ده. د ازادي بیان خود اسناد چارت د زغوري وی وای کنه. په قانون کې ورته بعضی محدودیتونه شته چې د هغه پر رعایت سره کولای شو چې نورو ته مونږه زیان ور نه رسو.
د افغانستان او همدا ډول په نړیوالو قوانینو کې د ازادي تضمین شوی کنه؟
په ملی او بین المللي قوانینو کې او اسنادو کې د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. چې زه په بلی توګه درته ویلی شم چې د حقوق بشر د اعلامیې په لومړۍ ماده کې، لکه مخکې چې ما وویل، د ازادۍ اصل په رسمیت باندې پیژندل شوی، او همدارنګه د نړیوال مدني او سیاسي میثاق په نهمه لسمه او لسمه ماده کې د ازادۍ حق، د شخصي امنیت حق، او همدارنګه د خپل سر نیولو او د سکری حق، دا ټول د مخنیوي حق، دا ټول په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. د عمده سند په نورو موادو کې د بشري حقوقو مختلف مصادیق یا د ازادۍ مصادیق، لکه د بیان ازادي، لکه د فکر او وجدان ازادي، او همدارنګه لکه د تلو راتلو ازادي، او د سولیز لاریونونو ازادي، د ټولو په بین المللي اسنادونو کې په رسمیت باندې پیژندل شوی ده. رازو ملي قوانینو ته د افغانستان د اساسي قانون په 23 ماده کې ازادي تعریف او د حق په رسمیت باندې پیژندل دی، چې ویل دی ازادي د انسان طبیعي حق دی، او دولت د ازادي حق او د انساني کرامت په حمایت باندې مکلف دی. همدارنګه د بیان ازادي په 14 ماده کې د قانون اساسي په رسمیت باندې پیژندل شوی دی. دغه مواد او قوانین دي چې د ازادي اصل پکې په رسمیت باندې پیژندل شوی او ذکر شوی دی.
که چیرې د افرادو په ازادي محدودیت لګول کیږي، دا کار باید اشخاص یا ټولنې وکړي که حکومت وکړي؟ که ستاسو په میزمو ټولنه کې مثال خلک راټولېږي او جرګه کوي د یو چا په اړه یو پریکړه کوي کنه، یعنی په دغه پریکړې کې کېدلی شي د هغه د ژوند ډېرې ازادۍ محدود شي، نو په داسې مواردو کې فیصله باید څوک وکړي؟ او که چیرې دغسې خپل سرې ټولنې یا جرګې دغه فیصلې کوي، دا څومره بیا پر ځای فیصلې دي، عملي شي که نه شي؟
د قانون له لحاظ هغه جرګې چې د یو فرد د ژوند په حق باندې فیصلې کوي، او د هغې د انتخاب حق، د ازادۍ حق، دا چې هغه دا حق لري چې باید انتخاب وکړي او هغه ترنه اخلي، زما په آن سره دا یو غیر قانوني کار دی او بدون د دولت نه. هغه وخت دولت کولای شي چې د یو فرد ازادي نه واخلي کله چې د هغې ازادي سبب د دې کېږي چې د نورو خلکو یا د نورو کسانو لپاره په زیان باندې تمام شي.
که چیرې دلته یو فرد اجازه هم ورکړي وي چې مثال تاسو کولای شئ زما په اړه پریکړه وکړئ، بیا هم قانوني کار نه دی؟
کله چې یو فرد یو شاته اجازه ورکوي چې د هغې د ژوند په حق باندې تصمیم ونیسي، زما په اند هغه خپله دا ازادي د دې اصل څخه استفاده کړي چې انتخاب کړي د یو نفر د دې پاک لچی هغه د دې په حق لباندې تصمیم ونیسي، هغه د دې خپل حق استفاده کړي دی او زما په نظر استنزنه لري.
ورسته پوښتنه دا کوم، یو آزاد او خپلواک انسان باید کوم معیارونه ولري چې داسې ژوند وکړي چې په هغه کې دغه د ازادۍ حق چې دی لري له هغه سمه استفاده وکولی شي؟
یو انسان تر هغه وخته کولی شي مثلا د خپل ازادۍ حق څخه څه رقم ته استفاده وکړي؟ ستاسو سوال به د رقم ته زما په ان سره، کله چې یو انسان د ازادۍ حق لري هغه باید همیشه د خپل حق نه په مثبت ډول استفاده وکړي. مثلا د ازادۍ حق لري، د دې حق نه باید دی کوشش وکړي چې ترسو کولای شي دغه د دغه حق نه د خپل ځان په نفع باندې استفاده وکړي، همدارنګ د خپل جامعه په نفع باندې استفاده وکړي.
ډیره زیاته مننه، خوشاله اوسې.
مننه تاسو نم
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ترته غواړم.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واشو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړې خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو قریبه دې کوونه
ارغه اس به تکړه اس به تب په دې باندې سپریږي سهار سهار به په دې باندې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړونکی فرشته مرسل.
درنه دوستانو سلامونه مې ومني. کاغذ ورشه په هوا شه، کاغذ ورشه په هوا شه، اول تریزار شه بیا پری وای سلامونه. د لنډې په اوریدلو سره به په دې پوه شو یاس چې نن د کاغذ پاک خبرې کوو. آیا په افغانستان او نړۍ کې د کاغذ په پیدایښت خبر یاست؟
اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو؟ تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کیږي.
چې کاغذ نه وو خلکو په څه باندې لیکل کول؟
کاغذ کاریدل په نشت حساب وو. نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې قران عظیم شان لیکي صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکل، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نور شیانو باندې به لیکل.
او د کاغذ په ډولونو کې لپایله بیا تر اوسه څومره بدلون راغلی دی؟
کاغذ په مختلفو ډولونو استعمال شوی دی. مثلا ویل شم چې یو وخت د ونو لپاره هم د کاغذ په ډول استفاده کیده. د هغه محل همغه رواج او رایج وو او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کاغذ تاریخ ته تمکیګو، بیا ارزښت روښانه کوو او د کارونی پاک لای هم معلومات ترته باندې کوو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړ کړي، ملتیا مو وکړي. قدر من اوریدونکو، د تاریخ په برخه کې ماهران وایي چې چینایان د کاغذ رامنځته کوونکی ګڼلی شو. دوی د کاغذ له پیدایښت مخکې د بانس او ریخمو پر تختو لیکل کول. وریخم ډیر قیمته او د بانس تخته به ډیره درنه وه. دوی ته به د مکتوبونو او نورو لیکل شوو اسنادو په لیکت کې ستونزې جوړېدلې. کله به داسې هم کېدل چې له یو ځای څخه بل ځای ته لیکلې پاڼې د آسونو په ګاډۍ کې لیږدول کېدلې. دا چې له پایله به یې د مامور ماموریت په لیکنه بڼه مخکې تلو، نو دې ته اړ شول چې داسې څیز رامنځته کړي چې پر هغه باندې لیکل آسانه او ارزانه وي. دوی د څو پیړیو په بهیر کې د خپل عادي دود له مخې کاغذ په مختلفو رنګونو جوړ کړ. په هغو کې تر ټولو ګټور کاغذ سپین کاغذ ثابت شو. چینایانو د وخت په تیریدلو سره د کاغذ په جوړولو کې پوره مهارت زده کړ. دوی د کاغذ د جوړولو هنر چاته نه ورزده کوه. له عربو سره د ټکر پر وخت څو چینایي ماهران ونیول شول. عربو له دوی څخه د کاغذ جوړولو مهارت زده کړ. د پنځو پیړیو په اوږدو کې کاغذ په خپله جوړوه او په ډیره ښه ګټه یې په اروپا کې خرڅوه. دا هنر له عربو څخه لومړی په هسپانیا کې زده شو، بیا ایټالویانو، جرمنیانو او انګلیسانو هم په ورسره د کاغذ په جوړولو لاس پورې کړ. ورو ورو اکثره هیوادونه په دې وتوانېدل چې د کاغذ جوړولو کارخانې ولري او د ضرورت وړ کاغذ په خپل تولید کړي. د کاغذ د لرغونتوب په اړه نورې خبرې د پوهنتون له استاد ضیاءل اسلام شیرانی څخه اورو.
وړاندې له دې چې کاغذ پوسنی شکل رامنځته شي، پخوانی انسانانو د خپل یادښتونو د لیکلو لپاره له ډبرو، د ونو له پوستکو او له پاڼو څخه کار اخیسته. لرغوني مصریان هغه څوک دي چې له میلاد شاوخوا 2400 کاله وړاندې د پاپیروس په نوم د یو بوټي له پاڼو څخه د لیک لپاره کار اخیسته، او د دې بوټي کارونه نظر د هغه مهال شرایطو په کتو سره بلې هرې وسیلې ته ډیره ښه وه او ښه پایله ورکړې وه. پوهان دا هم وایي چې د انګلیسي ژبې اوسنۍ د پیپر کلمه د همدې پاپیروس کلمې څخه مشتق شوې ده. خو دا چې په اوسنۍ مفهوم یا په اوسنۍ بڼه کاغذ څه وخت رامنځته شو، تاریخچه یې تقریبا دویمې زیږدیزې پیړۍ لومړیو ته رسیږي، او د جوړېدو نسبت هم چینایانو ته ورکول کېږي. یعنی چینایان هغه څوک دي چې په لومړي ځلې کاغذ اختراع کړی دی. ډیری پوهان د دې اختراع کال 1500 زیږدیز کال بولی. له چینایانو بیا وروسته مسلمانان دي چې د کاغذ هنر خپلوي. وروسته مسلمانان دا صنعت بغداد ته انتقالوي، او بغداد کې هم یوه کارخانه رامنځته کیږي. له بغداد وروسته د مسلمانانو په وسیله، خصوصا د صلیبي جګړو پر مهال، دا صنعت ورو ورو اروپا ته خپریږي او رستر بلی پرمختګ کوي.
د کاغذ کارونه په اکاډمیکو ساحو کې تر نورو ځایونو زیاتوي. همدا کاغذ دی چې تیرې تجربې، تیرې خاطرې او تیر یادونه راتلونکي نسل ته په میراث پرېږدي. د پکتیا اوسیدونکی محمد یوسف وایي چې کاغذ د تاریخ په بیلابیلو دورو کې بدلون موندلی دی.
پخوا وختونو به پادشایانو یا د وخت واکمنانو به یو بل ته مکتوبونه څه ډول لیکل او هغه کاغذ به څه ډول و. که موږ تاسو د هغه کاغذ او د دې کاغذ ترمنځ تفاوت وګورو، صرف دومره دی چې د هغه مهال همغه رواج او رایج و، او اوس یو پرمختللی کاغذ لرو. کاغذ تاسو ته بهتره معلومه ده چې د اسنادو په ساتلو کې، د تاریخ په لیکلو کې، د زده کړې په کولو کې، او همدارنګه د ژوند په ډیرو چارو کې کاغذ استعمالیږي. که څه هم نن سبا ټکنالوژي ډیره پرمختللې ده، موږ تاسو کمپیوټر لرو، موبایل لرو چې په دې کې هم موږ لیکل کولی شو او هغه سي استفاده لکه څنګه چې له کاغذ کولی شو، خو په ډیر کم محدودیت سره. یعنی مثلا که موږ یو سند په ټکنالوژي هم جوړ کړو، مجبور یو چې بیرته کاغذ ته انتقال کړو.
محمد یوسف چې بیوزل ماشومانو ته د زده کړې زمینه برابروي او دوی ته کورسونه پرانیستي، زیاتوي چې که څومره هم نړۍ پرمختګ وکړي، لیک لوست په کمپیوټر کې شي، بیا هم د کاغذ شتون حتمی دی.
کتابونه، نصاب، شاگردان، موږ په لومړي سر کې شاگردانو ته کمپیوټر یا مثلا ټکنالوژي لمخې دا غوې لیکل او زده کول او مطالعه کول نه ورخوي. موږ اول هغوی ته کاغذ ورپیژنو، هغوی ته اول کتاب ورپیژنو. کتاب له څه شي جوړ شوی، کاغذ له څه شي جوړ شوی دی، او څه ډول په دې باندې لیکل کېږي، او څه ډول له دې څخه زده کړه کوو. نو د کاغذ اهمیت په تعلیم کې، د ژوند په چارو کې، په رسمي او غیر رسمي کارونو کې ډېر لوړ اهمیت لري، او قران کریم هم د یو کاغذ پر مخ د انسان په لاس کې دی. او علما هم دا وایي چې کله قیامت ته وخت نږدې شي، نو د قران کریم ټول توري به والوزي، خو یوازې کاغذ به پاتې شي. د چې زمونږ اسلامي او دینی او ټکنالوژي او عصري علوم ټول په کاغذ باندې دي، نو له همدې عمله موږ ته هم په کار دی چې د کاغذ ډیر قدر او احترام وکړو. هیڅ داسې ځای کې چې هلته د کاغذ بې حرمتي کېږي، د کاغذ د اچولو مناسب ځای نه وي، نو موږ ته په کار نه دی چې هلته کاغذ واچوو، هلته کاغذ ته بې حرمتي وشي. لنډ درته وایم چې کاغذ د تعلیم، د پرمختګ، د زده کړې، د ژوند د ټولو چارو یو سرلاری بلل کېږي، او د ژوند ډېرې چارې په همدې کاغذ باندې موږ پر مخ وړو.
کاغذ یوازې د لیکلو په مخه نه کاریږي. که بازار ته سر ورخ کار کړو، نو ډیر داسې څه وینو چې کاغذ ورته پکاریږي. د ننګرهار اوسیدونکی دوست محمد دوست وایي چې د لاس پاکولو له دستمال څخه نیولې د خوړو تر پاکټونو پورې اکثره چیزونه په کاغذي پاکټ کې خرڅیږي.
کاغذ د ژوند د ټولو چارو سره البته تړلای دی. که موږ د رسمي دفتر نوم اخلو نو کاغذ مو ورسره په ذهن کې دای کیږي، لکه کاغذ دی چې مثلا مکتوب پی لیکل کیږي، کاغذ دی چې مثلا زموږ ډېری نورې کیسې چې هغه رسمي وي هغه پی لیکل کیږي او پی ساتل کیږي. دې تر څنګ که موږ د ژوند نورو چارو ته راشو، څومره ارتزاقي یا مثلا نور هغه مواد چې د انسان اړتیا پوره کوي له کاغذونو نه کې استفاده کیږي، چې مثلا کارتن دې کاغذ وي په دغه کاغذي کڅوړو کې بندېږي، نو کاغذ دی چې په ډېرو برخو کې استعمالیږي او انسان ورته اړتیا لري.
ژوند په شیبو کې
د افغاني کلتور، تاریخ او ابداتو تیر یاد د تاریخ له زرینو پاڼو راخلو.
ځکه زموږ ته خپل مړو ژوندې را په یاد شي، دغه زموږ د پاره نو یاد دي، دغه زړه باتي زړه کور.
موږ تاسو ته د تیر ژوند تصویر بیانو.
اولین عکاس افغان چې و هغه حبیب الله خان خپل شوقي عکاسي شروع.
تیر یادونه او تیر افسانې دي.
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 5 بجو په خبرونه کې او بیا جلی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي. لکه څنګه چې مخکې هم وویل شول، د اسلام دین هم کاغذ ته ډیره په درنه سترګه کتلی دي. د پوهنتون استاد او دینی عالم نور الله کوثر له نورو معلوماتو سره.
کاغذ دا هغه وسیله ده چې په دې کې لیکل کیږي او په دې کې هغه د زړه هدف سترګو ته راځي او د زړه هدف نورو ته انتقالیږي. د کاغذ په واسطه دا د لیکلو یو ذریعه ده. په هغه وخت کې چې قرآن عظیم شان نازلېده، په عربي جزیره کې د کاغذ کاریدل په نشت حساب و. نبی علیه الصلاة والسلام هم چې قرآن عظیم شان لیکي، صحابه په واسطه په کاغذ باندې به نه لیکه، بلکې هغه به د حیواناتو پوستکو باندې، په تختونو باندې، په تیګو، په هډوکو، په نورو شیانو باندې به لیکه. هغه نورو ته را انتقال سره وروسته بیا د زیږدیز په اتمه اوومه پیړۍ کې بیا نو کاغذ ډیر زیات په عربي جزیره کې استعمالېده. نورو کې همدا رقم ځینې هغه خوانی کتیبې چې په غیږ کاغذ کاریدلی ده او استعمال شوي او ځینې پاتې دي، مصر، چین او هند منطقو کې هم کاغذ کاریدلی ده.
د کاغذ پر مخ له نورو مسایلو سره فولکلوري موضوعات هم لیکل کیږي او فولکلور زموږ د ټولنې هغه برخه ده چې د هر وګړي په زړه او ذهن کې ځانګړی ځای لري. ښاغلی کوثر زیاتوي چې همدا کاغذ دی چې زموږ اصیل دود، دستور او رواجونه هېرېدلو ته نه پرېږدي.
کاغذ په خپل ذات کې نیک او ښه توکی ده چې انسانان همیشه دې نه د نیکو اهدافو لپاره ګټه اخلي او کله کله د بدو هدفونو لپاره هم له دې نه ګټه اخیستل کیږي. موږ په فولکلور کې هم محترمانه لفظ کاغذ ته استعمال شوی، همیشه د کاغذ په هکله خلکو مثبت نظر ورکړی، یعنی کلم داسې نه دي چې کاغذ په بد هغه کې استعمال شوی. شیرونو کې، په نثر کې، په لنډیو کې، متلونو کې کاغذ ډیر زیات استعمال لري او کاغذ دی لیکلو هغه ذریعه ده چې انسانان له دې نه په پیړۍ پیړۍ راهیسې ګټه اخلي. پر مختلفې فابریکې راوتلي دي او کارخانې، خو په خوا کاغذ چې و هغه به په آش غوندې جوړېد، سره کورونو کې آش جوړېږي، همدا رقم به یې سره بوس به یې وټکول او دغه د شبیه د بوري اره چې ورته وایي داس شی به یې وټکول، دې سره به یې سریش یو ځای که دا به بیا هوار کړل. دې ته به یې کاغذ آشي ویلې چې اوس هم د هغې کتابونه زه لرم، هماغه قلمي خطونو باندې لیکل شوي دي او هغه کاغذ د آش په شان ته به هوارېده او لغې نه به کاغذ جوړېده.
درنو دوستانو، دا وا ژوند په شیبو کې خبرونه تربیه پارځای کې چې یاست الله مو مال او ملګری.
وطن تمې مور یتمې پلار تمې بابا، وطن سمجنون پتا مې انت ملایلای، وطن ته سمای، وطن ته سم، وطن ته سمای، وطن ته تمے مور یتم پلار تمے بابائے، وطن سمجھ نوں پتا میں تم لے لائے، وطن تے سمائے، وطن تے سما، وطن تے سمائے، وطن تے سما. Thank you. تنا پسر لے پشی گلونا باغوڑی گی باران برابری گی یو زل بدر تٹول خلی پمینا بخندی گی باران برابری گی وطنا تدس پین گر جنتی غندی ہمائے وطنا تمہیں مور یتم پلار تمہیں بابائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات زمائے وطنات جوندے یہ تاریخونا دی جوندی دی بچی دی میڑا دی